مننه کوم چې دوی هم په دې بحث کې برخه را سره اخیستې ده. په راتلونکي ساعت کې به دوی ته ډېر موقع ورکو او اوس به راشو خبرونو ته. د افغانستان کورنی خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د زیباک ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د دې ترڅنګ هم دا وزارت وایي چې د روسي د هغه هلیکاپټر او جټ الوتکو په اړه جدي څېړنې کوي چې ویل کېږي د بدخشان او سرپل ولایتونو په هغه سیمو کې ناسې کړي چې د مخالفینو په ولکه کې دي. او محمد محقق وایي هغه څوک چې د اسلام په نوم د خلکو سرونه پرې کوي مسلمانان نه دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د زیباک ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. دغه وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په سیمه کې تصفیوي عملیات جریان لري. نوموړي وویل وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دمګړې څه نشي ویلې.
زیباک ولسوالۍ چې څو ورځې مخکې د دښمن په لاس لوېدلې وه یوه بجه د دښمن څخه ونیول شو. زموږ قوتونه په زیباک ولسوالۍ کې دي، تصفیه روانه ده، وسلی او سلاد دښمن نه ډیر پاتې شوی دی.
د بدخشان زیباک ولسوالی نږدې دیار لسوړه ورځي وړاندې تر یوې سخت نښتې وروسته وسلوالو طالبانو ونیوله. د یو بل خبر لمخې د بدخشان سیمایزو مسولینو په خبره وسلوالو طالبانو د زیباک ولسوالی ټول دولتي وسایل هم تخریب کړي دي. د دغه ولایت سیمایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د شکاشم ولسوالی په بازګیر کلی کې یو خونځې تخریب کړي او وسلې ترې او وسایل ترې غلا کړی دي. د بدخشان مرستيال ولی ګل محمد بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې لدی خونځي څخه وسلوالو طالبانو د مورچې په ډول ګټه اخیسته. د په خبره یاد کړي اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي.
دا خونځه چې د بازګیر په نوم پیشکاشم کې وو وسلوالو طالبانو ترې ټول وسایل وړي او لدی مخ کې لدی خونځي د جنگي سنگر په ډول ګټه اخیسته.
د بدخشان مرستيال والي د غشانو ویل چې وسلوالو طالبانو د زیباک ولسوالۍ ټول دولتي وسایل او تجهیزات هم تخریب کړي او یای لزان سره وړي دي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان دفاع وزارت وایي د روسي د هغه هلیکاپټر او جټ الوتکو په اړه جدي څېړنې کوي چې ویل کېږي د بدخشان او سرپل ولایتونو په هغه سیمو کې ناسې کړي چې د مخالفینو په ولکه کې دي. دغه وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې کدا مسله ثابته شي نو په دې برخه کې به عجل اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د دفاع وزارت لوی درستیز مراد علي مراد د همدغه موضوع د څېړلو په هدف همدې ولایت ته سفر کړي. د سرپل والي محمد زهیر وحدت له دې وړاندې ویلي وو شکېږي چې تیرونه دوه بالا ناشنا هلیکاپټرو د مخالفینو تر ورکی لاندې سیمې پښتباغ ولسوالۍ کې ناشتي کړي او قوي ګمان کوي چې وسلوال مخالفین یې اکمال کړي دي. او محمد محقق وایي هغه څوک چې د اسلام په نوم د خلکو سرونه پرې کوي مسلمانان نه دي. د اجرایي ریاست دویم مرستيال چنن په بامیانو کې د سولې او عدالت په نوم یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ویل د ولسی وګړو وجل او په جماعتونو کې انفجار کول هیڅ ډول انساني توجیه نه لري. خغلی محقق یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له کلونو جنگ وروسته د افغان حکومت سره سوله وکړه او یو ونی وړاندې کابل ته راغی. کورنی خبرونه پای ته ورسېدل. بهرني خبرونه سیف الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلامونه کې هلې د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو ادارې رئیس له ازبکستاني چارواکو سره خبري کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د بشري حقوقو د ادارې یو رئیس له 1991 کال راهیزې چې له شوروي اتحاد د ازبکستان د خپلواکۍ د اخیستلو کالو دغه هیواد ته سفر وکړ. زید رادل حسین د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلی دي. د اروپا او مرکزی اسیا د بشري حقوقو د سار ادارې رئیس هیو ویلیامسن په خپل ټویټر لیکلی چې د می لسم تر دولسم نیټو دا لیدنې د ازبکستان د جمهور رئیس لپاره یو فرصت دی چې د اسلام کریموف د وخت د ازبکستان پاتې حالت بدل کړي. داسې ښکاري چې شوکت میرزیایف له انزوانه د ازبکستان د رئیسلو په خاطر له یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول خپل ګاونډیو سره راشه درشه پیل کړي ده. چینایي چارواکو ویلي چې نن دغه هیواد په لویدیځ کې یوې زلزلې اته کسان وژلې او درویشت نورې ټپیان کړي دي. په دې سیمه کې اکثر تاجک اوسیږي. چارواکو ویلي چې د 15.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي د چین په شمال غربي شینجان ایغور میشتو تاشقرغان ښار کې شوې ده. د چینایي رسنیو په حواله په دې زلزله کې څه باندې 1.5 کورونه هم سخت وران شوي او 9200 کسان د ژغورونکو ډلو په واسطه له کورونو ایستل شوي دي. تاشقرغان له مرکز 1250 کیلومتر لرې پروت دی او له افغانستان پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو نن په بروسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته ویزې آزادې کړي. په دې اساس د اوکراین د اوسیدونکو لپاره وروستۍ معنی لري شوه او دغه خلک کولی شي د اروپایي هیوادونو شنګن سیمو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اروپای ټولنې د دورې ریاست د هیواد مالټا د کرنې وزیر رودریک ګالدیس نن په بروسل کې داسې وویل:
The regulation objective is to grant visa exemption for EU citizens when traveling.
د دې مقرري هدف دا دی چې د اروپا د اوسیدونکو لپاره اوکراین ته له ویزې پرته د سفر اجازه ورکړل شي او اوکراینیان هم چې بایومټریک پاسپورت ولري په هر شپږو میاشتو کې نوې ورځې اروپا ته سفر وکړي.
The council should now be in a position.
د اروپای شورا او اروپای پارلمان غړي باید اوس د افریقره د می په ولسمه په استراسبورګ کې تایید کړي. د ویزې د ازادي دوه مقرره به د جون لی ولسمه تطبیقيږي. د افریقره مخې به د اوکراین هغه اوسیدونکو چې بایومټریک پاسپورتونه لري په هر شپږو میاشتو کې د دروي میاشتو لپاره له آیرلند او برېټانیا پرته اروپا ته دراتلو او اوسیدو اجازه ترلاسه کړي. د پخوانی شوروي اتحاد یو بل پخوانی غړي هیواد جورجیا ته د ویزې د ازادي دوه بهیر د مارچ په ولسمه پیل شوی و. او په روسیه کې یوې محکمې بلاګ لیکونکی روسلان سکولوفسکی د مذهبي احساساتو د پارولو او مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په 3.5 کال تعلیقي بند محکوم شو. محکمې روسلان تورن کړی چې د یوټیوب چینل لارې مقدساتو ته سپکاوي کړی دی. و بلاګر روسلان سکولوفسکی چې 22 کلن دی 13 سپتمبر میاشت وروسته له هغه ونیول شو چې د اورال یکاترینیبورګ ښار په یوې ارتودوکس کلیسا کې د پوکیمان مشهوره ګیم کاو او خپله ویډیو یې خپره کړې وه. د روسیې دولتي ټلویزیون په مذهبي سیمو کې د پوکیمان لوبي ترسره کول منه کړی وو. د بشری حقوقو مدافع ډلو بیا د ویب لاګر روسلان محاکمه خندلې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لاندې د میورسه د ازادۍ په سبو کې پروګرام مهیروي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم لزریف نظر سرمو د ازادي پڅپو کې پروګرام کې بیا هم هر کله کې وو. په دې بحث کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي مسله چیرو. د دې ستراتیژي یو شمېر جزئیات روښانه شوې دي. دا سي اټکل کې چې د افغانستان لپاره باید د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د ناتو د مشانو تر غونډي مخکې تصویب شي. دوی ونې وروسته د مې په 25مه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د مشانو غونډه ده. ویل کېږي چې له 3 تر 5 زرو پوځیان به افغانستان ته امریکا راولي شي. همدارس د ناتو یو شمېر غړو هیوادو لکه بریتانیا او ډنمارک هم تر اوسه افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې ده. او دا خبره هم په رسنیو کې راغلې ده چې امریکا شای په نوې ستراتیژي کې د کال 3 میلیارد ډالر په افغانستان کې مصرف کړي چې دا د پوځي مصارفو ترڅنګ یو شمېر نور مسایل هم رانغاړي. نظر صاحب ور بشو امریکا ته له دازل د خبرونې په پیل کې.
بله
له هغه ځای عمر سمت په ټلیفون را سره دی. دوی ته هر کله وایو خبرونې ته شرغلې سمت صاحب.
بله آقای عمر سمت کارشناس مسائل سیاسی ما هم چنان دیپلمات با تجربه ما هستین و برنامه خوش آمدین. چون شما گفتین وقتتان بسیار ضیق است، قبل از اینکه به شما رشته سخن بسپارم محترم آقای بخت محمد زدران مشاور ریاست اجرایی هم تشریف آوردن به استودیو برشان خوش آمدید میگوییم با اجازه آقای زدران. خب آقای عمر صمد، ما یک ساعت صحبت کردیم روی مسئله استراتژی جدید امریکا در افغانستان و منطقه. زیادتر مهمانای ما و شنونده ما روی یک موضوع بسیار زیاد تاکید میکردن و او ای بود که از عسکر کرده زیادتر تجهیز خود اردوی ملی افغانستان مخصوصا قوای هوایی ضرور است. این یک موضوع بسیار سوال عمده بود که از طرف مهمانای ما طرح شد. و دوم، هنوز امو مسئله واضح و معلوم نیست که استراتژی امریکا چی خواهد باشد. در این مورد کم به ما معلومات بتین روشنی پرتین، چی توقع دارین، چطور خواهد باشد استراتژی جدید امریکا سه؟
بله تشکر از شما و سلام به همه. من فکر میکنم که قضیه چون هنوز شکل پیشنهادی داره و نهایی نشده به این معنا که رئیس جمهور ترامپ موافقه نهایی خود در این قسمت انجام نداده، با پیشنهاداتی که صورت میگیره گفته میشه که چند هزار کمکگر در ساحه نظامی مد نظر دارد. از او بالاتر فعلا امکان داره که چیزی را مد نظر نداشته باشند. من فکر میکنم که موضوع نیروهای هوایی و یا تجهیزات بیشتر و مدرنتر نیروهای افغان این یک قضیه است که در آینده امکان داره مطرح شود. در مرحله فعلی بیشتر تاکید بالای این است که چند نفر مربی و یا مشاور و یا کسانی که در موضوعات جنگهای به اصطلاح نیروهای ویژه با این موضوعات سر و کار دارن کمک شوند در شرایط فعلی، چون بنبستی که خلق شده و ایجاد شده امریکا میخواهد که این بنبست قسمی که جنرال نیکلسون گفته بود بشکنانه. موضوعات دیگه که شامل البته پرداخت پول انگفت می باشد، او فراموش نشه که کانگرس امریکا را هم در بر می گیره، چون کانگرس امریکاست که باید مصرف پول قبول کنه.
بله سمت صاحب، د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو روانه هفته کې دا خبره وکړه چې د افغانستان په برخه کې ستراتیژي ډونالد ترامپ تصویب کړي، دوی به تایید کړي او د ستراتیژي سره په یو وخت باندې ځینې خبرې راپورته شوې دي. مثلا یو امریکایي ورسپانې نیویارک پوسټ خبر ورکړی و چې تیر هفته چې په افغانستان کې به امریکا د نوې ستراتیژي لمخې 30 میلیارد ډالر مصرف کړي، او تر دې مخکې داسې راپورونه و چې امریکا شاید د کال تر اخیره پورې افغانستان ته 200 نورې الوتکې ورکړي چې په یغې کې به اکثر هلیکوپټر وي. فکر نه کوي چې دا موضوعات هم یو ډول ستراتیژي سره ارتباط لري؟
بله، این تصمیم است که قبلا در وقت آقای اوباما گرفته شده بود و امی تطبیق و عملی ساختن برنامه های از یک سال دو سال قبل فعلا جریان داره و جریان پیدا میکنه. چیزی که قبلا کانگرس امریکا تعهد سپرده بود و تمویلی را که تقاضا شده بود از طرف اداره سابق امریکا و از طرف کانگرس قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا قبول شده بود، اونا فعلا مریال اجرا است و دوام دارد. مهم است که در سوال عمده فعلا امی است که در تصامیم جدیدی که گرفته میشه آیا پول بیشتر تقاضا خواهد شد؟ آیا موضوع تجهیزات، موضوع نیروهای هوایی افغانستان در یک برنامه بزرگتر گنجانیده خواهد شد و از کانگرس امریکا این تقاضا خواهد شد تا در این قسمت یک بودجه بزرگتر و وجه بزرگتر قبول کنند؟ باز هم از این اگه بگذاریم، همین تصمیمی که گفته میشه که تا چند روز دیگه اتخاذ خواهد شد و بعدا با ناتو مطرح خواهد شد، این خودش در خود یک حرکت تاکتیکی و یک قدم تاکتیکی است. من فکر میکنم که اگر این قدم تاکتیکی که شامل چند هزار فرض کنیم کمکگر نظامی خواهد شد، این خود از این بیانگر از این است که اداره آقای ترامپ هم به قضیه افغانستان نه تنها علاقه مندی داره، بلکه میخواهد باز کارهایی را در این راستا انجام بده و امیدواری داریست که جز یک استراتژی باشه، نه ای که یک قدم تاکتیکی باشه. استراتژی معنیش چی است؟ معنیش چی است که آیا هدفشان این است که طالبان شکست نظامی بخورن؟ آیا طالبان وادار بسازن، زیر فشار قرار بدن و بالاخره وادار بسازن تا روی میز مذاکره بنشینه و دور میز مذاکره بنشینه با دیگران؟ این همه سوالایی است که تا به حال جواب نداره. من فکر میکنم که و که اداره آقای ترامپ این مرحله را میگذرانه، بعدا امکان داره که به مراحل دیگه هم بپردازه. فعلا یک تصمیم تاکتیکی گرفته میشه و به فکر از این است که بنبست شکستانده شوه و باز زود دیده شوه که با قضیه و صورت سیاسی چطور معامله شوه.
بله، سوال آخر از شما باز میتونین سپورین بکارتان، او ایست که در این روزا به شکل بسیار زیاد جدی، یعنی روز سه شنبه هلیکوپترهای بیگانه معلوم نیست که از کجا آمده در ولایت سرپل به مخالفین اسلحه میاره یا هرچی که میکنه دیده شده. منتها گپ در ایست که این هلیکوپترها از کجا میای و هیچ کس جواب از این را ندارد. ناله در سطح بین‌المللی کلگی دنیا خبر داره، ای امریکا این در زیر بحر مگه کدام ماهی هم شور بخوره خبر میشه که این ماهی شور خورد یا ای گپا. آله دولت امریکا این را تعقیب کرده نمیتونه که هلیکوپترها از خارج آمده یا از داخل آمده. یعنی قوای ناتو در افغانستان است، قوای مچم چندین مملکت است، امریکا است، منتها کس نمیفهمه که این تیاره قدر بیغم میایه و میایه و هلیکوپتر زود کدام تیر نمیشه میایه و تا میشه و اصلا همیته و باز پس میره و دو سه سات سیب. امی موضوع بسیار سوال برانگیز نیست. اگر روسیه میته، روسیه میته، او سو ترکمنستان است، ترکمنستان میته، یا او طرفش هم ازبکستان از نزدیکتر سیب. امی یک سوال مهم است.
یک سوال است که در ذهن همه ما شما هست و برای از این سوال جواب هم من فکر نکنم که هیچ یک از ما شما داشته باشیم یا جواب دقیق داشته باشیم. شما خوب می دانیم که همچو گزارش های در گذشته هم نشر شده بود که افراد ملکی در بعضی مناطق افغانستان امی ادعا را کرده بودن که نیمه شب بعضی هلیکوپترها در یک ساحه که در اونجا دشمن است گفته میشه، در ساحه که دشمن است پایین میشه و در اونجا بعضی کارهای صورت میگیره که صحیح معلوم نیست که چی است. آیا این جزء عملیات های ضد دهشت افغانی است؟ آیا در اونجا افراد مربوط به نیروهای ویژه پیاده میشن برای کدام مقصد؟ آیا در اونجا قسمی که شما گفتین اکمالات صورت میگیره؟ از طرفی که برای کی به کدام مقصد؟ این سوال هایی است که یک کمی فعلا جدی‌تر شده و من فکر میکنم که حکومت افغانستان اگر خبر داره، اگر با این موضوعات سر و کار داره، آل مکلفیت داره تا این واضح بسازه و روشن بسازه که گپ از چی قرار است. و اگر خبر نداره باید این از دوستان با متحدین خارجی خود که به اصطلاح امو فضای هوایی و فضای افغانستان تحت کنترل خود دارن، از اونا بپرسه تا اونا به این سوال جواب بگوین. اگر کدام تخطی از طرف کدام کشور همسایه ما صورت میگیره، این یک گپ حرفی بسیار جدی است که ما از اون خبر نداریم و یا این که ما در اون قسمت کدام عکس العمل نشان داره نمیتونیم. و اگر این کاری هست که از طرف کدام نیروی داخلی خود ما یا کدام دوست ما صورت میگیره، این هم باید به هر صورت که میشه یک جواب پیدا بکنه.
عمر صمد مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستم. دغه مسله چې تاسو یاد کړه که د افغانستان حکومت خبر بی باید مسله روشن کړي، دا به د اجرایی ریاست له سلاکار بخت محمد زدران څخه په پښتو. زدران صاحب څه فکر کوي چې حکومت خبر دی او کنه له تحقیقات کوي او ځان خبروي؟
سلامونه اونې کې خېلې د ازادۍ رادیو اوریدونکو تاسو ته ټول ته وړاندې کوم. دې خو دا وزاده څور ازاده خطر اوسه پر د 10 دقیقې شوې نه ده چې د هلیکاپټر په کوم ځای باندې نشست کړه او د کوم هواد نه راوختي او د کوم خانه راغلی. نو دغه باندې د امنیتي ورګانونو یا د ریاست امنیت کار کوي تر اوسه پر تثبیت شوې نه ده چې د هلیکاپټر د کوم خانه راغلی، د کوم هواد نه راغلی، د ولته نشست کړه. نو تر اوسه پر د خبره نه هي نه ده او راوتی نه ده. تاسو به نور خلکو سره مشارکې کړي د کوم وخت چې د ورور یادواري وکړه. دې معلومات کده ناتو هیوا دوه غړي چې دلته دی یا امریکایانو سره یې ول چې دی. خو موږ افغانستان حکومت خو هغه رادار سیستمونه نه لري چې یا خارجي تیار افغانستان ته راوړي د دقیق معلومات وشي چې د غزای کې د مخابراته د دښمن یا د بل هیوا تیار راوختل یا هلیکاپټر راوختل. شاید معلومات دې سره یې خاطر اوسه پر افغان دولت ته په ډاګه شوی نه دا چې دا تیارې د چاوي او څنګه راغله او چیرته نشست وکړه او څوک راغله.
بله خب تشکر، بازم برتون نوبت میرسه. فرهاد صاحب صدیقی با صبر و حوصله شنیدین. شما در این مورد چی میگین؟ این مسئله هلیکوپترها بسیار یک جدی موضوع است. اگر این خود حکومت افغانستان یا اردو امکانات نداشته باشه، خب نیروهای بین المللی خب میفهمن که از کجا آمدن این ناسب. این موضوع چطور باید واضح شود؟ برای از اینکه این موضوع بسیار جدی شده. هلیکوپترها سابق میگفتن یا افواد است و تبلیغات و دشمن است و مگه مال خود کلگی دیدن شاید زیاد است، نمیشه که انکار کرد. نیست صدیقی سیم؟
بله سیم، این بار اول نیست که ما این بار اول باشه که تیاره آمده باشه نشست کرده باشه در ولایت سرپل. در بعضی ولایت های دیگه مردم همیشه مراجعه میکردن پیش ما که تیاره های هلیکوپتر نشست میکنه از طرف شو. ما فکر میکنیم که عملیات های شبانه باشه یا کنم برنامه دیگه داشته باشن قوای امریکا. متاسفانه که در این چند روز که والی سرپل این موضوع را اعلام کرد و این واقعا نگران کننده برای حکومت افغانستان و برای مردم افغانستان است. رای حل از این است که حکومت افغانستان ریاست امنیت ملی داره، از طریق ریاست امنیت ملی، از طریق ارگانهای کشفی ما میدانیم که در اون مناطق افغان ها زندگی میکنن، دیگه که زندگی نمیکنن. از او را باید اطلاعاتی را بدست بیاریم که یا از کجا آمده بودن و ارتباط به کی داشتن و چی نشست کردن و چی ها را در منطقه آوردن پایین کردن. در این راستا حکومت افغانستان باید کار بکنه و وحدت ملی برای ما یکانه چیزی که مهم است که مردم فاصله دارد از حکومت، همین برای ما مهم است. متاسفانه که مردم روز بروز در این حکومتی که میبینند که فساد داری است و برخوردهای سلیقوی و مقرری های سلیقوی و قومی است، مردم فاصله گرفته میره از حکومت، همکاری به حکومت نمیکنند. در اینجا فقط کار ریاست عمومی امنیت ملی است که باید کار بکنه و نتیجه را برای مردم افغانستان بگه.
بله مننه صدیقی صاحب. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو ده د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي، او تمه ده چې دغه ستراتیژي په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان شي. کوم معلومات چې تر اوسه پورې د دې ستراتیژي په ارتباط موږ ترلاسه کړي دي، هغه دا ده چې شای امریکا له 3000 تر 5000 پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي، او همدارس د ناټو یو شمېر غړو نورو غړو هیوادو لکه ډنمارک او برېټانیا هم ژمنه کړې ده چې افغانستان ته به نور عسکر ولي شي. نظر سپ؟
بله، نوبت شنوندای محترم ماست. ما یک اعلانک کوتاه داریم و اعلانک که شنیدین. بعد از اعلانات ما شماره تلفن برتان بشار جات آستا آستا میگم. بعد از او شما میتونین تلفن کنین، سوالاتان طرح کنین.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینه مرجع ده.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755. شنونده عزیز، شما میتونین که در مورد استراتژی جدید نظامی امریکا در افغانستان و منطقه نظریاتتان ارائه بکنین و هم سوال طرح بکنین. اگر از انتقادات 15 سال گذشته اگر تیر شایی مدیبات چی باید شد، چی آرزو دارین، چطور باید حکومت
بله مهم موضوع تا ما اشاره بکنه. مشکل ناکل سپا یا موضوع بنه بحث که دیر کلا تاریخ تزو تاریخ تیر شوی ده. اگه مشهور انگلیسی جمله ده وای راتلون که معلوم نده او پخوا تیر شوی ده، او ده راتلون که پا امید بندی ده غوث هم للاس ورکو.
بله، بازو موقعش که آمد آدم میتونست علایده پروگرامات جور کنه، منطقه اگر ما ده گذشته بند بانیم فرصت های آینده از استمانه را نی؟
بله، یه واوریدون که پلند که راسر ده ده تلفون برا واخلو میره بانیو که یازاده بچپوک پروگرام ده.
بله
من انا روند سروان سری که شیبت سری تاسو غږونه تفاوت نه سم
شیبت یم مننه.
تشکر
و علیکم السلام.
از باندې او ته جزمین دی لمن ولایت.
بله حاجی صاحب
مهرباني حاجی صاحب.
تشکر هغه نظر از ما نظر خدا به چې موږ تاسو غواړو چې لکه تاسو چې مخکې یاد اوري وکړه او حاجی صاحب داوود هم یاد اوري وکړه چې باید موږ تاسو د ټول خبرې د طالبانو سره شروع کو او د امریکایي عسکرو راتګ به دونه پیدا ونه کړي چې د ټول په خاطر زه دغه په لندو کې درته وایم چې چیرې موږ غواړو د طالبانو سره خبرې وکړو د ټول او هغه خبرې موافقه شي او کامیاب شي او ټول منځ راشي، نو په هغه صورت کې باید موږ د خبرو میز ته ځو، باید موږ په لاس لوړ یو. کچیر زمنگ مقابل لوره تر فشار لاندې نه وي او زمنگ مقابل لوره زمنگ نظر وی و نی ویني، هغه به هیڅ کله زمنگ خواهشات زمنگ پیشنهادونه او کته څه چې موږ ورته وړاندې کوو هغه به ونه مني. د امریکایي عسکرو راتګ چې دلته راځي دا به ډېره فایده وکړي، د سولې خبرو ته به ډېره فایده وکړي. زه دا نه وایم چې جنګ ته به ډېره فایده وکړي، د سولې خبرو ته به ډېره فایده وکړي. طالبان به د سولې خبرو ته مایل کړي، دغه زما نظر و
مننه کور ودان یو بل اوریدون کې هم پلان کړ سره د یاسری سپوک پروگرام ته مهرباني وکي
bale بفرمایئ
ما از سلام دارم برای شما و میمونه محترم شنونده های عزیز
تشکر سر خسته بفرمایید
یک نکته دیگه که از دایب هست ما ضرورت داریم که وضاحت بیشتر بتیم توضیح بیشتر از میمونه میخواییم یه است که آقای نظر کل ما شما در جیجان هستیم کفتی گذشته کنفرانس بزرگ راجع به فساد اداری بود که خود اشرف دکتر اشرف غنی در او صحبت کرد و گفت که قلب فساد افغانستان نیروهای امنیتی است و وزارت داخله را نام گرفت و یک نکته دیگر هم گفت این بحث گسترده که در صحبتی که داشت گفت که فساد از طرف اداره‌ای است که خود اونا به ضد فساد ایجاد شده و اونا هم بسیار ضرر رساندن به اداره افغانستان سوال من این است که آقای استاد سید داوود اگر در این جواب بده که چی باعث رغبت جامعه جهانی میشه که با همت یک نظام که مجبور است که نظام فاسد افغانستان که خود اشرف غنی با صحبتاشون همین عنوان به این نظام دادن چی باعث رغبت نظام جامعه جهانی میشه که به این نظام کمک کنن با این نظام ارتباط داشته باشن
تشکر
بله مننه
بله
بیا بل اوریدون که به هم را واخلو بیا به میلمنو تور شو آزادی پسپوک پروگرام
بله.
لیتاس پلنکس
بله بفرمایید بله
بفرمایید
السلام علیکم
علیکم السلام مهربانی
رادیو تان هم خاموش کنین سیب که انعکاس
میکنین
بله تو خی سیب رادیو تان هم خاموش کنین
به موضوع پا حقل خموز دوانا ویلی شو چه ده امریکا نوی استراتیجی شو ده ده نتیجه نور که ایزه که چه ده یو مغرور ملک ده عمری لنظام از خکار اخی او نظام بنده که زیر نحل کیجی ده ده یو لکو دیر زره حتی یو نیم لکو پول اسکار دلیو
بله تلفون هم قطع شد فکر میکنیم یک شنوانده دیگه را بگیریم
بله مهربانی او که آزادی پسپوک پروگرام ده
بله
بله
بله سلام
و علیکم السلام از طریق سکایپ هستین بخیالم بفرمین سیب
بله آقای نظر سلام بر شما و شنوندگان محترمتان ما یک میخواستم یک مشخص یک دو کلمه مشخص بگویم و بعدن سوال ما مطرح کنم فکر نکنم ما شما همه به این موافق شدیم که در افغانستان رای صلح به افغانستان از طریق جنگ و نظامی بیشتر میده اگر ما شما به 14 سال گذشته یک نگاه کنیم بیشتر نظام امریکایی و از یک لک بیشتر و تقریبا دو سه لک زیادتر تمام نظام ناتو و ایساف در افغانستان و هیچ کدام صلح به افغانستان نامد. فکر کنم یگانه رای حل افغانستان از طریق صلح و گفتگو با مصالحه ملی با تمام گروه های مسلح است. و سوال دوم اگر امریکا امی تصمیم بگیره که 8000 یا 8500 یا 10000 یا زود بیشتر و کمتر عساکر خود به افغانستان روان کنه فکر میکنی با ملی در شپ که ما و شما داریم فعلا در افغانستان امکان داره کمی نظامی ها و امیلی در شب بتواند صلح به افغانستان بیا و تامین زندگی و وضعیت اقتصادی مردم افغانستان شوند تشکر
تشکر از سوال خوب بله یک شنوانده دیگر هم بگیریم فعلا خیلی شنوانده تمام شده به مهمانای محترم ما مراجعت میکنیم آقای زدران
بله زدران سب جنی سوالون حکمت تراجعه ول که تاسو یادشت کردیه چه پلندو یه جواب که
بله عظیمی سه بویل چه داغا ناتو چه مخکم یا یاو لکه یا نیم لک پا افغانستان که و سدل پا یقا وقت که نتیجه وار کردی نده او اس پیم نتیجه وار نکی اما نظر ده اما دا فکر ده پی پیلی وقت که لکه نون شرایط چه مگورو چه دامسیگان سران ده مگر وابد چندان جور ندی او پا اکثر اولایت کم جنگ ده که ده دریز رو یا تر پینجه زرو پوری ده داغا پشنیات چه ده امریکی تا شوائی ده او دی په دا دوه اونۍ کې ورباندې پیسې لاکې دغه کاره شي په دغه اوس شرایطو کې به زه وایم بد نه وي او خو به زموږ د امنیتي ارګانو تلفات د سره کم شي په یغه ولایتو کې به دوی پاتې شي چې په یغه ولایتو کې موږ نن د دښمن سره همه ورځې په مخامخ جګړه کې لګیا یو او توخي صاحب همدغه خبره ته اشاره وکړه د سولې سوله خو افغان دولت تاسو ګورئ د څو کاله د کرزي صاحب د وخت نه تر نن ورځې پورې موږ غواړو چې په دې ملک کې سوله راشي حکمتیار صاحب هم تاسو شاهد حال وی چې یو دوه هفتې مخکې کابل ته راغی او افغان دولت ورته هرکلی وویل ټولو مشرانو ټولو تنظیمو ټولو عذابو ورته هرکلی وویل اوس دلته د دولت نه لاره ورکه ده چې موږ سوله د چا سره وکړو او څوک دي دا خلک. اول خو دا طالبان چې څوک وایي دا طالبان څوک دي که زه یې په صحیح معنا تاسو ته معرفي کړم، دا طالبانو خو تر اوسه پورې اصلي ځای معلوم نه دی. معلوم دی د بل چا په لاس کې خلک دي، دا خو په خپل واک خلک نه دي. هغه خلک چې په خپل واک و تاسو ګورئ په دغه ډېرو وختو کې په لکه مخکې څو ورځې په بلخ ولایت کې د طالبانو ډېر مشران د افغان دولت سره د سولې په سره یو ځای شول. همداسې په ننګرهار او کنور نورو ولایتو کې هغه خلک چې افغانان دي د خاورې زړه به دي، هغې ته د دولت دروازه خلاصې دي. همیش موږ سوله غواړو، ټول افغانانو همدغه هیله ده چې په وطن کې سوله راشي، امن راشي او نور دا جنگ ودرېږي. دې خو د لس کاله دولت ورته نارې وایي چې موږ سوله غواړو، خو هغه خلک چې د پردیو په لاس کې دي، زه فکر نه کوم چې د موږ دولت پر سره لس کاله خو یې په تېر کړي دي چې لس کاله نور په تېر کړي هم د هغې سره موافقې ته ورسېږي یا خبرو ته حاضر شي. اول دوی همدا طالبان غواړي، تاسو مخکې اورېدلی دی چې دوی غوښتل چې موږ سره بل څوک مخامخ خبرې وکړي، ایتا جنجال په کومه خاوره کې دی او د افغانانو نه د افغان دولت نه ته غواړي چې ته چې خبرې د بل هیواد سره کوې ولې د خپل افغانانو سره نه کوې. راشه لکه حزب اسلامي چې راغی تم راشه. ما خو درته وویل چې هغه طالبان چې په دې خاوره زړه بدېدل، هغه تاسو ګورئ په ټولو ولایاتو کې مشران به سره یو ځای کېږي. خو هغه خلک چې د پردیو په لاس کې دي او د پردیو په اشارو باندې ځي، د هغې سره فکر نه کوم چې دولت لس کاله یا پنځه کاله نور دغه ته ورسېږي. راځم درېمه موضوع ته چې بل ورور اشاره وکوله چې دا مصارف که د موږ په وردو باندې وشي د خبره دی رسې یو اشاره وکوله. دا زه وایم چې نن د موږ امنیتي ارګانونه که په یغه معیارو باندې لکه نن چې ناټو ده په یغه معیارو باندې د موږ امنیتي ځواکونه سنبال شي ډېر ښه نتیجه به ورکړي. بله خبره دغه ده چې دوی د 15,000 سربازان چې دلته راځي افغانستان ته، دوی چې کوم مصارف د 15,000 نفرو باندې کوي، فکر کوم دا د موږ د درې علاقو د اردو دا بس کېږي. که دا سرمایه ګذاري د موږ په اردو باندې وشي، دا د موږ په پولیسو باندې وشي، دا سرمایه ګذاري د موږ په امنیتي ملي باندې وشي، په دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. دما دا غوښتنه ده د مشرانو نه بم دا غوښتنه ده او د ولس نه بم دا غوښتنه ده او د ناټو نه بم دا غوښتنه ده چې دوی د موږ په دغه امنیتي ارګانو باندې سرمایه ګذاري وکړي. لکه دوی چې مخکې د تیارو وعده کړې چې اکثره څو هلیکاپټر ورکولی کېږي، نه د هلیکاپټر په څنګ کې باید جټ الوتکه ورکړلی شي او نور هغه تجهیزات وسایل چې د موږ وردو ورته ضرورت لري باید هغه ورکړی شي، ښه نتیجه ورکړي. ګوره اوس هم د موږ وردو په دغه امکاناتو باندې چې ډېره یو د موږ ساله خو دنیا ته معلومه او تاسو ته معلومه ده او د موږ ټولو افغانانو ته معلومه ده چې د موږ وردو امنیتي ارګانونه په کومو وسایلو باندې سنبال دي. خو بیا هم تر اوسه پورې دښمن ته ماتې ورکړې ده او موږ ورباندې افتخار کوو. ټول افغانان په هیڅ وخت کې دښمن توانېدلی نه دی چې د موږ ولایت ته سکوت ورکړي. یو وخت کې کندوز ته، خو زه ته یادوم کندوز ته درې ورځې د دښمن په لاس کې وو. خو بیا هم دښمن ډېر زورونه په هلمند باندې ووهل، ډېر زورونه یې په پکتیا باندې ووهل، په زابل باندې ووهل، په روزګان باندې ووهل، په بدخشان باندې ووهل، په غور ولایت، په ډېرو ولایتو باندې دښمن زور ووهه چې سکوت ورکړي. خو بیا هم ونه توانېدل، دښمن بیا هم توانېدلی نه شي. انشاءالله په همدغه وسایلو باندې به د موږ امنیتي ارګانونه اوس هم دښمن ته ماتې ورکړي ده، خو نور هم دی پښې اسلحه باندې سنبال شي او ډېره ښه نتیجه به ورکړي.
زادران صاحب مننه، تاسو دې ته اشاره وکړه چې افغان ځواکونه وروزل شي. د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته یو شمېر سیمیسونه هم په همدې باندې ټینګار کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، امریکا دې افغان ځواکونه وروزي، البته دې ته اشاره کوي د دې په ځای چې نور پوځیان راستوي. قاری رحمت الله روحاني لیکي، د جګړې پر ځای د سولې هلې ځلې زیاتې شي. او ځلان له خوست لیکلي، امریکا به په 15,000 عسکرو د افغانستان اوسنۍ جګړه کنټرول کړي. حاجی صاحب سید داود هم په ټلیفون سره دی او نظر صاحب یادونه وکړو، د خبرونې تقریبا 40 دقیقې نوري پاتې دي، هڅه به وکړو چې یو نتیجه ته سره ورو ورو
نتیجه او راه های اله پیشنهاد کنیم او انتقادات تجیم. حاجی صاحب داود، مسئله امی قوای افغانستان و تجهیز آن و با قوای هوایی، یعنی مسائل طیاره و هلیکوپتر گپا، یک سوال در ذهن ما همتر خطور میکنه. همیشه خب جواب گرفتن بسیار مشکل است از هر طرف. حال به عوض از اینکه ما پرسان کنیم چم امریکا با ما تیاره میته نمیته و این میته و نمیته چم فلانی هلیکوپتر میته و نمیته از او خاطر ما در بودجه سازی چرا امیر در نظر نمیگیریم؟ ما باید بودجه خود قسم عیار بکنیم که هر سال حداقل یک دو تا هلیکوپتر هم بخریم، یک کد هلیکوپتر میشه یا دو تا تیاره جت هم بخریم یک کد مسائل میشه. یعنی مثلا ما بگوییم که 300 مشاور داریم، 300 مشاور ما اگر یک جای کنیم دو دانه تیاره جت میشه سالانه به طور مثال، نیست؟ یعنی چرا ما مثلا اگر بگوییم که فلانی بچکاکای مرا در فلانی جای اگر مقرر کنم 10 تا بچکاکای هر مجاهد اگر یک طرف بکنیم سیب شاید 10 تا تیاره هلیکوپتر خریده بتانیم؟ چرا ما در بودجه خود این مسائل در نظر نمیریم، میشینیم که والا فلانی نمیته و ما نمیگیریم از این قبیل مسائل؟ سیب آجی سیب داود؟
بله جناب نظر سر پیتر سریک شد هم یک سوال مطرح کده بود به ارتباط وزارت داخله و صحبت های آقای غنی. من فکر می کنم ما می خواهیم که اول همون سوال درست خود جواب بدم و اید که وقتی که آقای غنی میره می پامه ایره درد کده که در وزارت داخله به این سویه فساد وجود داره، ما فکر میکنم یک خبرنگار نیست، یک مفسر نیست، یک تحلیلگر نیست، باید فورا جلوی همین فساد اینا بگیرن. برای مردم حقی را شریک میکنن، مردم دیگه هم حواسشان پریشان میشه که به این صورت اگه باشه به این صورت قوی امنیتی ما با پاس پاس نمیشه. مسئله که شما برش اشاره کردین و نظر سر بامده شما کاملا هم فکر هستم هم اخیده هستم و نیست که بدبختان امیال در ریاست جمهوری اشخاص و افرادی هستند که تا 55,000 دلار موار ماش میگیرن و همچنان یک ایدادی هستند در وزارتخانه ماشای دلاری دارن. یعنی وقتی که ما مسئله فساد میگیم مو مسئله یک بام و دو هوا، یک ایداد پردم به کمال تاسف مثلا مالی مینیم 8,000 تا 10,000 افغانی ماش دارن، اما کسایی که به نام مشاور 10,000 و 4,000 و 12,000 و 25,000 میگیرن حداقل اگر این آقای غنی به طول 3 سال که تقریبا نگفته برای 3 سال میمانه 3 سالش پوره میشه امیر درست میکرد که اقتدار هم باید اگر در باید مشاور است باید بدمانی ماش بگیره. یک دو مسئله که شما باید اشاره کردین او مسئله عمده و اساسی او یک پلان کار داره، یک پروگرام کار داره، مردمه که حداقل الهی وظایف بفهمن در راس وزارت دفاع ده، در راس وزارت داخله ده، در راس امنیت ملی ده. وقتی که مطور یک آدمی که برنامه داشته باشه پلان بفهمه ملی وظایف بفهمه طبیعی گف است که اونا به اعتباط بیدیجی خود سرگی فکر میکنن که کدام چیزها را ما خود خریده میتونیم، کدام کمک‌ها را ما میتونیم از بیرون بدست بیاریم. متاسفانه به اینجا خو یگانه چیزی که در طول 14 سال ما شاهد ایلیسی هستم ما تامیل آجه را به این چطور رسیم که همه گفار امریکا میکنه، امریکا ساکر خود را زیاد میکنه، امریکا پول زیاد روان میکنه، تجهیزات امریکا میکنه، ولی از او ایدهی که ما میکنیم که ما افغان هستیم و افغانستان هست میگه تتجی در تناقض قرار میگیره. ما پیشنهاد ما ایست که آقای غنی، آقای عبدالله این مسئله را از ارگ و از کاخ سپیدار شروع کنند، هم مسئله ماشه، هم مسئله امتیاز، هم مسئله مردم اهل کار است. شما خوب خبر دارن که میان ما یک تعداد زیاد جنرالا را داریم که خانه نشین هستند، بنابر دلایل یا تقاعد کردن یا از اونا کسی کار نمیگیرن. ما ارزم ایست که اینا در بخش تعلیم و تربیت بسیار مردمای موفق ما داریم، نیست که از اینا در برابر از اینکه خارجی که به اینجه مثلا
حاجی سیب سید داود او بخشی فکر کو چې موضوع لري زو ټول انتقاد دولت ته متوجه کو او د دولت استازي هم په خبرونه کې را سره نشته، البته یو زدران صاحب را سره شته. اصلي موضوع ته کبیر تراشو خبره د ستراتیژي د امریکا ستراتیژي بل افغانستان سره سم راسته وو کی اساسي موضوع ده او د دې ستراتیژي له خاطره لکه د کوم نواقص ته چتا سو اشاره وکړه چې باید کار اهلی کار ته وسپارل شي، باید تقسیمات اجرای ریاست او جمهوری ریاست په خپل منځ کې سره ونه کی او باید دا وشي او هغه وشي، دا کارونه خوب شاید ډیره زیاته موده په بر کې ونیسي او تاسو دا خبر هم وکړه چې پښپړو سکلونو کې دا مشکلات نه دی حل شوی په دغه اوسنی شرایطو کې په دغه شرایطو کې چې فرض تقریبا 4 میلیونه رای افغانانو ډاکټر صاحب عبدالله ته ورکړی دي او تقریبا همدومره رای افغانانو ډاکټر اشرف غنی ته ورکړی دي او دغه دواړو حکومت جوړ کړی دی. دغه حکومت له امریکا کې څه ډول امتیاز ترلاسه کولی شي چې د افغانانو په درد وخوري؟ دا خبره مهمه ده.
ګورئ زه هم دا خبره کوم چې دغه یو فرصت دی کله چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا سره دی بازوریږي چې موږ افغانستان سره کومکونه کوو یا عسکر لیږو یا د افغانستان امنیتي ارګانونه ته امکاناتو تجهیزات برابروو مالی مرستې کوو او دغه یو صحیح مدیریت په کار لري. یعنې یوازې د امریکا ستراتیژي که دوی په واشنګټن کې هره ستراتیژي هلته جوړه کړي نو زه تاسو ته دا وایم چې دا ستراتیژي خو عملي کول غواړي که نه. موږ چې د 1800 کلونو ته ګورو ستراتیژي پلان ډېر عالي و په واشنګټن کې اما متاسفانه په پکتیا او په هلمند په نیمروز په ننګرهار کې هغې کار نه ورکوو. هغه دلیل دا و چې دلته د څوک چې د دوی شریک بانې دي یعنې شریک بانې د افغانستان دولت دوی سره باید هم پلان او پروګرام وشي چې موږ د امریکا د دغې کومکونو نه څنګه د امنیتي ارګانونو په ګټه څنګه د ولس په ګټه څومره د یو صحیح حکومتوالۍ په ګټه استفاده وکړو. زما انتظار دی تر هغې پورې چې زموږ د دغې دوه کسانو په منځ کې یا د دې دوه ډلو تر منځ دغسې یو نظر او عقیده رامنځته نه شي دا به ډېره ګرانه خبره وي چې امریکا ستراتیژي وټاکي موږ دوی ته خوشحاله شو عسکر رالیږي تجهیزات کومکونه وکړي هغه شان دلته بیا په ځای نه استعمالېږي.
بله حاجی صاحب سید داود مننه. البته په امده برخه کې به ورشو نظر صاحب زادران صاحب ته ځکه چې دوی د حکومت نمائندګي کوي. زادران صاحب څنګه په دولت کې مشکلات دومره ډیر دي که څه هم دولتي چارواکي خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی یو څلور کلن پلان د امریکا د ستراتیژي لپاره هم وړاندې کړی دی مشکلات هم دومره ډیر دي او کنه انتقادونه په دولت ډیر دي؟
کله ته وایم چې فساد نه را سره وایو فساد خو موږ ته دغه 15 کاله دا فساد په دغه ملک کې نو چې د اوله ورځ نه دا فساد و. نن خو چې خلک انتقادونه زیات کوي لکه اوس چې خلک انتقاد کوي چې هر کار وشي وایي د رئیس صاحب اجرایه او د رئیس صاحب په منځ کې کړکېچونه دي جنجال دي. انشاءالله د دې په منځ کې هیڅ نو هغه جنجال هم نشته مشکلات هم نشته او که کومه ورځ راغلی داسې مشکلات به نه وي راغلي چې د افغانستان ملي ګټې په خاطر کې کړي یا د افغانستان په امنیتي ارګانو باندې بد تاثیر کړی یا په خلکو باندې کړی. انشاءالله داسې هغه په دې کې نشته. زه وایم چې دا انتقادونه چې خلک تیر شي عملی کار وکړي هر څه د هر څه د هر افغان وظیفه ده هغه که څوک په کور کې ناست وي دغه دا وظیفه ده چې د خپل منطقې او د خپل کلي او خپل منطقې نه درسته ساتنه وکړي او د امنیتي ارګانو سره او د ولایتي ادارې سره همغږي واوسیږي په جریان کې واوسیږي. دا د ملک د ملک سره مینه ده او د ملک سره د ټولو افغانانو د حق ده چې باید په دغه باندې کار وکړي. یو خو انتقادونه دي خلک انتقادونه کوي فساد بي خو دومره نه فساد شته د فساد مخه لکه تاسو مخکې یادواري رونه وکوله چې رئیس صاحب جمهور خپله وویله چې د امنیتي ارګانو کې وزارت داخله او څه په ګوته کړه. زه وایم چې دغه فساد مخه باید د پاسه نه ونیولی شي دا د لاندې نه نیولی کېږي دا د فساد طرفه د مخه نیولی کېږي. فساد یو کماندان دی یو امنیت چې د یو ولایت مقرریږي هغه د رئیس صاحب جمهور په حکم باندې ځي او یا کماندان دی لوا یا کماندان دی سرحدي لوا یا کماندان دی زون چې مقرریږي یا څوک چې په جنرالي بس کې مقرریږي د رئیس صاحب جمهور په امضا باید په دې کې لکه دا مخکې چې څوک آسان ورته ټاکل شوی دی هغه څوک چې د یو ولایت مسؤل کوي د ولایت کماندان د امنیت کېږي باید د ده ټول شیان په نظر کې ونیسي چې ایا د سړي چې مخکې وظیفه کړې پاک سړی دی په کوم ولایت کې پاتې شوی دی په یو ځای کې نتیجه ورکړې ده هغه کسان موږ ډېر جنرالان په احتیاط کې لرو. د سخونه دا چې همدغه دومره جنرالان اروج د په وظیفه باندې دي چې چا کارونه کوي څوک په سات کې خلو باید برطرف شي سرنوالي ته مری پیش دا د موږ د موږ وختنم دا د افغان ولس وختنم دا راځو په وسانی حالت وسانی حالت کې د امریکایانو راتګ مزوایم چې اول ګوره د طالبانو یو پروژه وا په افغانستان کې دا پروژه خو تاسو ولې دلا چې هم دی وظفلا هم د دوا کله افغان امنیتی ځواکو دا وظفلا چې د مخامخ جګړې توان دی په هیڅ ځای کې نه لري دا نه ویني لري اوس یا د ایشرا پیدا شوای دا چې په څو ولایتو کې شتون لري فعالیتونه کوي نرکدا په دغه باندې هم ښه درست کار وشي. دا 15,000 نه ټوکه راغللم، خلک خو ورسره مخالف دي چې نه ده راځي. زه وایم دولت هم موږ ورته هرکلی کوو، باید راشي د موږ امنیتي ارګانو سره مشترک په همغږۍ په یغه سایو کې عملیات وکړي، چې په یغه سایو کې د موږ د افغان دولت مخالفین یا ځالې جوړې کړي، یا استوګنه کوي، یا د یغه ځای نه د موږ په امنیتي پوستو باندې برید کوي، یا د موږ په امنیتي ارګانو باندې برید کوي. باید هغه وځپلی شي. هغه که د دې 15,000 ځواکونه راشي د موږ په دغه ولایتو کې چې نن جنګ جریان لري، په دغه ولایتو کې شتون ولري او د افغان امنیتي ارګانو سره په همغږي په ګډه باندې عملیات وکړي، نو دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. او بل دویمه ما مخکې یادواري وکوله چې دوی دا ونه وایي چې موږ 15,000 نفر ولېږل او دغه نور افغانستان ته کاپې دي. نه، باید موږ په اردو باندې دا سرمایه ګذاري ناټو وکړي چې په هغه وسایلو باندې سنبال شي چې د دښمن نن د موږ د امنیتي ارګانونو دښمن سره ډېره سلا وي.
بله،
او ساکیلا سلاوي لري، خطرناک سلاوي له اوس.
بله، مننه ساتران صاحب. وړاندې به صدیقي صاحب ته هم ورشو. صدیقي صاحب ډېر وخت شو چې پښتنه مون نه د تر کړې، لیکن نظر سم مخې تر دې چې صدیقي صاحب ته ورشو، د زلمی خلیل زاد سرګنونه به واورو چې لتا سره په مرکه کې کړی دی د افغانستان د حکومت په ارتباط.
من امیدوار هستم که امریکا در سیاست نو خود با افغانستان نه تنها در مسائل امنیتی بلکه در دیگر مسائلی که مشکلاتی که هست به یک هدف مشترک برسن. من خوشبین هستم، بازم میگم که حکومت نو با سیاستی که زیر بحث است میتونن علاقه دارن به این طرف پیش برن و امیدوار هستم که حکومت افغانستان هم آماده باشه.
بله، دا زلمی خلیلزاد و چې نظر سب لتا سره خبرې کړې ور بشو صدیقي صاحب ته، چې د خلیلزاد د دغه نظر په باره کې تاسو څه وایئ صدیقي صاحب؟
بله سم، ما به نظر ما پیشنهاد ما برای حکومت افغانستان و برای زعیمی مشرای حکومتی است که در قدم اول باید ما وحدت ملی را اینا حفظ بکنن. یک دومی که وحدت ملی را حفظ کردن، اعتماد امریکا را باید ما کسب بکنیم که خود از فساد اداری و از بعضی چیزایی که هسته از یا خود نجات بدیم و یا را باید پاکسازی بکنیم. از مقرری های سلیقوی و از برخوردهای قومی از یا باید بگذاریم. به یک شرط که شما ببینید که چطور امریکا بتانه بالای ما اعتماد بکنه. امروز رئیس جمهور با وزارت داخلی که تحت امر خودش است ای را اعلام میکنه که قلب فساد است. بنان به اینجا معلوم میشه که مدیریت درست نداره. ای از ضعف مدیریتش است که بر رسانه ها چیغ زده که شما ببینید که قلب فساد وزارت داخله را خوانده. وزارت داخله از کنم کشور دیگه نیست، وزارت داخله از کنم جای بیگانه تعیین نشده، وزارت داخله از داخل افغانستان و به منظوری رئیس صاحب جمهور تماما جنرالایش مقرر شده. رئیس صاحب جمهور به پیشنهاد ما برای زعیمای کشوری است که باید وحدت ملی به هر شکلی که باشه وحدت ملی را حفظ بکنیم، برنامه های خوب و استراتژی خوب و چیزهایی را که داریم پیشنهاد بکنیم برای ایالات متحده امریکا که اونا تحت غور و بررسی بگیرن و اعتماد از اونا را به خود جذب بکنیم. در غیر از او اگر به می رقم و به می منوالی که مقرری های سلیقوی و برخوردهای تنظیمی و قومی اگر در افغانستان باشه و هر روز شکایت بکنیم که ایجا فساد است، در این نهاد امنیتی فساد است، در اوجا فساد است، بنان در او وقت نه امریکا بالای ما اعتماد میکنن نه دیگر کشورها اعتماد میکنن و در ایجا این صحبت های رئیس جمهور آب در آسیاب دشمن انداختن است.
صدیقی صاحب، تاسو ویل چه ده مخکی چی مو ده خلیلزاد صاحب خبری تاسو تا واورا ولی اغه ویل چه امریکا ده امریکا نوی حکومت یو دول اعتماد پیدا کرده ده افغانستان پا حکومت بند یو دلچسپی پیدا کرده چه ده افغانستان سره مرست زیادی کرده. ور بشو حاجی صاحب سید داود تا. حاجی صاحب سید داود د خبرونه روسیو ته نږدې شوی یو، څه فکر کوي چې باید افغانان څه وکړي؟ همیشه دولت ته اخه کو ګوت نیسو چې دولت باید داو کې داو کې حکومت باید داو کې داو کې افغانان باید څه وکړي چې له همدغه شرایطو یو ډول استفاده وکړي چې ناټو بیا افغانستان ته مخه کوي او امریکا بیا افغانستان ته مخه کړي؟
ګورې دا دې په ځای پښتنه ده. منتاز صاحب پښتنه شبر کې تقریبا درې جزه لري. په لومړي ګام کې خو نن سبا دا د امریکا د ستراتیژۍ خبره د افغانانو په منځ ډیر درسونه دي کیږي زما وادي زابه چې هداقل دغه د سفیرو را لېږل یا د تجهیزات راستول د دې سره د سیاسي حل مسله هم باید امریکایان ته وویل شي چې دا ضروري خبره ده څلورمه خبره په دې ستراتیژي کې هغه د ګاونډیانو په ارتباط د امریکا هلې ځلې دي په تېره بیا پاکستان سره که دوی پاکستان سره تفاهم ته ونه رسېږي بیا هم دې ستراتیژي کې نیمګړتیاوې زه ګورم په دویم قدم کې راځو لکه څنګه چې د دوستانو وویلې او موږ هم مخکې اشارې وکړې چې د افغانستان د فعلي دولت وظیفه وظایف څه دي اما د دې سره په خوا کې تاسو دا مسله د عامو خلکو مطرح کړه واقعا دلته تاسو پوهېږئ چې هره پېښه کېږي زیاتره تاوان یې عامو خلکو ته رسېږي دا عام خلک دي که چېرته ښه مکتب ولري لوی ښه ښوونه او روزنه ترلاسه کوي که چېرته ښه کلینیک ولري تاسو پوهېږئ تداوي دلته کېږي ګاونډیو وعدو ته ضرورت نه لري که چېرته پوخ سړک ولري تاسو پوهېږئ چې دوی بي یعنې عام خلک هغه مجبوري خلک دي په افغانستان کې اما د دې سره په خوا کې دا د دولت وظیفه ده چې په عامه پوهاوی رامنځته کړي خپل وظایف وجایب مشکلات د حل لارې خلکو ته تشریح کړي او خلک خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي هغه په دې معنا چې همدغه خلک دي چې دا دولت یې جوړ کړی لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه چې د دواړو چا څلور میلیونه چا څلور نیم میلیونه دغه چرایې جوړي دي دغه اته میلیونه خلکو باید په همدې باندې فکر وکړي چې دغه رایې موږ ورکړي دي زمونږ د دې رایو نه باید موږ ملاتړ وکړو خپل شرطونه د اروپا ته وړاندې کړي یعنې دا ولس هم باید چپ پاتې نه شي هر څه چې مثلا دغه دوه کسان کوي یا دغه اداره یې کوي لکه په دې شپاړسو کلونو کې کلي صاحب الوده کېښوده ځان به تېروو خلکو ته به یې وعدې ورکولې هغه به هر کال د بل کال نه بهتره کېده نو دا وایم چې اوس دغه دوه نفره دي د شراکت ته کار واخلي ټول شیان د ولس سره شریک کړي د ولس افکاري دې راجلب کړي ولس غیرتي ولس دی تاسو ویلي د تاریخ په اوږدو کې ولس ته چې چا لاس ورکړی دی ولس ورسره درېدلی دی د ولس لاس چې چا قطع کړی دی بیا تاسو پوهېږئ چې ولس مې یو بل خوا ته مخه کړې ده زما ارزه دی چې ولس ولاړ دی د ولس د راتلونکي مسله ده د اولادونو مسله ده دا هغه ولس دی چې نه غواړي چې بیا پاکستان او ایران ته مهاجر شي اوس دلته دولت باید د دغې مسایلو نه ګټه پورته کړي دغه کسان چې مهاجر راځي دلته افغانستان ته د پاکستان او د ایران نه دخل دوی ته دغه چې ملي روحیه ورکړي یعنې دلته متاسفانه هغه ملي روحیه چې بس ډېره زیاته وظیفه شوې ده ټوله خبره په دې کې ده چې خارجیان دې دا وکړي خارجیان دلته دا وکړي حکومت هم د خارجیانو سره مصروف دی یعنی یو نوع فاصله د حکومت او ولس ترمنځ
همینجا حاجي صاحب محترم بله حاجي صاحب همینجا یک موضوع را یاد کردیم که یادمانه را وقت هم زیق شده میره امی گفتین از هان مردم آمه روشن شوه و حکومت از مردم فاصله نگیره در امی ساحه چی باید شوه سب مثلا امیال آقای صدیق صدیقی امرای ما وعده گذاشته بود که رئیس مرکز رسانه های حکومت است از ساعت 3:30 تا 4 گفتن که اینا اشتراک میکنن به ما هم قسم احوال دادن وقتی که ما تلفن کردن گفتن نه ما به 4 وعده گذاشتیم وقتی که به 4 تلفن کردیم هیچ تلفن جواب نمیتن اینا حالا فکر کنین یک مرکز بسیار عمده رسانه ها تا یک اندازه اکتیف باشه خب کارا چطور خواهد شد از این خاطر چطور باشه که فاصله مردم کم شوه و این حکومت این سخنگویا را بر چی ماش میتن من میره نمیفهم یک چند تا از یا خو میایه مگم دگراش بر چی شدن و او یک مشکل دگر را میجاد کردن سابق اگر فکرتان باشه در کل برنامه های ما وزیرا خودشان اشتراک میکردن از روزی که سخنگویا بر آمدن ایارم بلوک کردن سیب خودشان تلفون های خودم جواب نمیتن حق یک چند تا سخنگویا نخوریم که اونا بسیار خوب هستن میان بیچاره اشتراک میکنن منتها بسیاری از یا تلفن جواب نمیتن سیب چطور شما میگن که مطبوعات و دولت و فاصلهش کم شوه وقتی که سخنگویا از رئیس جمهور کده زیادتر ارزش خود بالا ببینه سیب
ببینه نظر که به من گفای قبلی برای شما باز لطف میکنیم تکرار میکنیم امی انتخابی که اینا میکنن به هر وزارت هر وزیر از خود به من قوم و خیش و تنجیل خود داره ای کاش یا ما سخنگوی می بودم که صحیح جواب از فرم می دادم یا بایسا با امر سخنگوی می بودم کمل سخنگوی
خاین زدران صاحب جواب تا باز بریم بخیر که وقت زیخ میشه زدران صاحب چطور شوه که دولت سخنگوی ها اکتیف شوه زدران صاحب
با کمال تاسم اگر سخنگوی ها عذب شون امره مردم همه مشکلات شریک بتازن
تشکر آجی صاحب در این موضوع داخل نشین که وقت زیخ شد زدران صاحب جوابش بیرین آقای زدران
هر سوک گره در نه چه از سخنگوی در یاد رئیس هیئت جمهور یاد رئیس هیئت اجرایی یاد کم وزارت در هر اغا چه وظیفه در سوک شفا دولت که کار که اغا که یا مامور دن باید خپل وظیفه رو فجانی اغا که یا جنرال دن باید خپل وظیفه رو فجانی پا خپل تیم بنده خپل وظیفه دلار شی او خپل وظیفه رو فجانی و در هر چه تلیپون در دی زواب وی ولی چه تلیپانون در مشران بند شی او دی چه تا درست زواب بر نکینر در ولس او در خلق در چه سره در خبر شاریگی کی و در چه سره در مشکلاتون شاریگی زوایم چه هر څوک چې چا تلیفون ته ځواب نه وایي رسنۍ ته ځواب نه وایي یا ولسي خلکو ته ځواب نه وایي هغه سړی شخص یو شخص باید په ګوته شي ټول به داسې نه وي انشاءالله ټول خپل وظیفې ته متوجه دي په وخت وظیفه هغه ورکوي که نه اوس تاسو یو ټرای وکړئ د یو بل چا سخنګوی ته یو بل ځای ته زنګ ووایي تاسو ته به جواب در کوله کېږي ده به یا تلیفون بند وي بچاره یا به کوم مصروف وي کوم مشکلاته کې وي خو ایندا دپاره باید داسې کار ونه کړي تلیفون باید په وخت جواب وویلی شي.
زدران صاحب په تېره اونۍ په همدغه ساعت کې په خپرونه کې نظر صاحب د اجرایه ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل صفت وکړو او د ولسمشر د مرستیال هغه سخنګوی دواخان مینهپال ستاینې هم وکړه او دې شک
نشته چې قسمان بسیار فعال است تشکری میکنیم منتها بعدشان انتکار ها میکنن
او له همدې سره د خبرونه به راټول کو نظر صاحب په لندو باندې بزده د میلمنو یو څو خبر را واخلم. فرهاد صدیقی وویل سي د امریکا له نوې ستراتیژي سره افغانانو ته هیله پیدا شوې دی. حاجی صاحب سید داود د خبره وکړه چې د افغانستان دولت باید د خلکو حمایت را جلب کړي او بخت محمد زدران د خبره کوله چې د امریکا له 2000 پوځیانو سره به امنیتي وضعیت په افغانستان کې بهتر شي.
بله آقای صدیقی هم تشریف نوردن. به هر حال از تمام مهمانای محترم ما بسیار زیاد تشکری میکنیم. حاجی صاحب سید داود رئیس نشاط افغان، محترم الحاج محمد فرهاد صدیقی عضو لسی جرگه، محترم آقای بخت محمد زدران مشاور ریاست اجرایی، آقای عمر صمد، از تمام تان یک جان تشکری میکنیم. همچنان در عقب میکروفون با ما کسایی که همکاری کردن ابراهیم هارون، وایش کاکل، آقای طاهر روشان، آقای زدران از در کابل عبید الله عبید یا آقای رامین اردیو همیشه با ما همکاری میکنن. بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. سلام ده به هر زده که ده مقام ده تگتون که ده دخواه ساتون کے دید خاورے ساتون کے دید خاورے سلام دے پہر رکھ دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے تگٹن کے دے خارے تساتن کے دے خارے نہ دے خوب نہ دے آرام دے پوٹن بندے دے پان دے درتا گوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے درتا گوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران سکوری دے ملگری خدای وطن منو منا دا گوری دے ملگری تگا ٹونکے
پام دے